درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلامونه نیکه له احترامات می قبول کی قدر منو خو ژوند کون کو تاسو ټول ته شرع خلاص وایم د نن ورځې درسي موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول درنه خو ژوند کون کی بر تر وغ جوړو صحت مند او سړي او د صحت جمع په پتن می درنه خو ژوند کون کو زموږ تاسو د نن ورځې جغرافي مضمون اووم ټولګي لمړی لوستي نه لمن دیم چې تاسو ټول درنه خو ژوند کون کی د لوستر پای پر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي خو ژوند لیس د کون کو مخکله دین چې تاسو د نن ورځې لوست پای کم لته تاسو ټول درنه ژوند کون کو نه لرم چې مخکې تاسو د درس د پیل کې دوستان تاسو ټول درنه زده کوونکي باید د خپل اووم ټولګي جغرافي مضمون کتاب لزانه سره ولري هم چې نن تاسو کتاب او کتابچه په لته سره موجود وو سیږي تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له خپل زانه سره نوٹ کړئ خو جوړ غوړي زده کوونکو راځو تاسو د لوست پر لور باندې زموږ تاسو د نن ورځې لومړی لوست جغرافي مفاهیم او اصطلاحات دي کتاب صفحه له درې څخه پیل بهتر لسمې صفحې پورې پوژاو کډرمن زکون کوزمر استاسو د نن ورځې درسي اهداف یا همغه مهمه موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو باندې بحث ولرو عبارت دی له لومړی جغرافي مفاهیم او اصطلاحات دویم د جغرافي کټې دریم آیا زمکه کوروي شکل لري څلورم د استوا کرښه او اقلیمي سیمه دا هغه څلور مهمه موضوعګانې دي چې نن به موږ تاسو باندې بحث ولرو او اړوند به بشپړ معلومات ترلاسه کړو نو درنو زکون کوز تاسو د ټولو د توجه په هیله خوژو کترمن زده کوونکو د لوست د فایل په شیبو کې لمړی موږ او تاسو جغرافي مفاهیم او اصطلاحات ولو موږ او تاسو د جغرافي د علم سره آشنایی پیدا کوو چې جغرافي علم کوم ډول علم دی او ولې موږ او تاسو باید د جغرافي علم زده کړو د جغرافي د علم په واسطه موږ او تاسو څه زده کړو راځو درنو خوژو زده کوونکو لمړی د جغرافي د علم تعریف ولو ولوچی جغرافیا هغه علم دی چې د انسان او د طبيعي چاپريال متقابل اغیزې تر څېړنې لاندې نیسي یا هم په بل عبارت درنو زكون کوم راتاسو کولای شو جغرافي علم په دې ډول سره تعریف کو جغرافیا د دوه یونانی کلمو څخه اخیستل شوی دی چې جو معنا زمکه رافیا معنا علم یا هم جغرافیا هغه علم دی چې د انسان او طبيعي چاپريال متقابل اغیزې تر څېړنې لاندې نیسي دا سی ویلی سو درنو خو زكون کو چې جغرافیا د نړۍ د شودلو هنداره ده کوم چې د زمکه او کائنات په ټولو برخو کې مراد تاسو معلومات راکبي چې د دې په واسطه سره موږ تاسو کولای شو نه یوازې د خپل هیواد په حق معلومات ترلاسه کوو بلکې موږ تاسو کولای شو د ځمکې او کائناتو په ټولو برخو کې کوم چې موږ تاسو یې حتی تصور هم نه یو کړی د هغو په باره کې موږ تاسو ته د جغرافي علم په واسطه سره معلومات پیدا کیږي هم چې نن درنو خو ځکه کوونکو کچيري موږ تاسو خپل ټولنیز ژوند ته متوجي وو سې جوړ ډیر ځل شمیر داسې کسان ستاسو چې هغه د خپل ژوند ټولنیز ارچوي د مالداری کرنې همچنان د تولیدي توکو تجارت او د سنور برخو لاره څخه مخې ته وړي او زیات شمیر کسان خپل د ژوند ورځنیزي اړتیاوي په مستقیم ډول او زیات شمیر په غیر مستقیم ډول سره خپل د ژوند ورځنیزي اړتیاوي پر کوي هغه کسان چې موږ او تاسو دې ته متوجي وو سې جو هغه کسان چې په دشت او صحراګانو کې استوګنه کوي خو جو ګلالیز د کونکو د دغو کسانو اقتصاد چې عموما په مالداری باندې متکنی هم ولاړ وي او د دې د ژوند کولو طریقه چې ډیره زیاته کوچی د کوچانو ژوند ته ورته ده دوی د یوه ځای څخه بل ځای ته کډه کوي کله چې په کومو سیمو کې دی ژوند کولی شي پاره سمو کې دی بل ځان د کوم ځایونو کې چې د دې کوم سروي چې دی کوم حیوانات چې دی د هغوی د لپاره ښه خوړو زمينه برابرې په هغه سحو کې دی ژوند کې وی اوحال ته دی بل استوګنې ځای ځانونو ته برابرې او هم دره هغه هغه کسان چې د سمندرونو پر غاړه باندې استوګن دي د دوی دایمي کورونه او اقتصاد چې دی پر کرنه د کبانو په شکار او په ځینو ځایونو کې د بیړی پر چلولو باندې متکنې هم ولاړ دي یعنی د دې د ژوند کولو طریقې چې دی د دې اقتصاد پرمختګ چې دی د ژوند ورځنی سي ارکیوی چې دی څنګه پرکوي همیشا د دې د ژوند ارکیوی چې پر د کرنی لاله څخه دی پرکوي یا هم د کابانو په شکار کولو سره تر سره کی یا هم د بیړی په چلولو سره دی د خپل ژوند ورځنی سي ارکیوی سره تر سره وي نو درنو زده کوونکو هله من دیم چې تاسو په دې باندې پوسیوي یا سي جغرافي علم څه ته ویل کیږي اوس هم درنو زده کوونکو راځو د تر اگرڅو چې د جغرافي علم ګټه څه دي شاید تاسو په ذهن کې تر راوګرځي شي چې ولې موږ تاسو د جغرافي د علم زده کړو د جغرافي علم موږ تاسو ته څه ګټه رسي درنو خو ځو زده کوونکو کچیر موږ تاسو خپل ژوند ته پام لرنه وکړو موږ تاسو یوازې او یوازې په خپل ژوند کې موږ تاسو خپل کلی خپل شهر او هیواد په حق له کوم ځای یو کې چې موږ تاسو استوګ ټاکنه کوو د هغو په حق له معلومات لرو. خو مګر هغه نور شارونه او هیوادونه هم چنان د ځمکې د کوریې مریض نظام سیاري هغه کائنات چې الله تعالی په خپل خلقت کې پیدا کړی دي د هغو په باره کې مراد تاسو بشپړ معلومات نه لرو. وخت او دغه کوم امکانات چې دي دا ډیر زیات محدود دي چې هر ځای ته لاړ شو د هغو په حق له معلومات موږ تاسو ته یوازې او یوازې د جغرافیې د علم په واسطه سره ترلاسه کولای شو. یعنی یوازنی علم چې دی هغه د جغرافیې علم دی کوم چې موږ تاسو ته نه یوازې دا چې زموږ تاسو د خپل هیواد د خپل شهر په حق له معلومات راکړي، بلکې د دې ترڅنګ د ټولې نړۍ د ټولو شهرونو د ټولو هیوادونو د ځمکې د کوریر د لمریز نظامونو او داسې نورې موضوعګانې چې زموږ تاسو په ذهن کې د هغوی په باره کې معلومات راکړي. نو که لنډ او خلاصان ډول سره وایي، موږ تاسو وایي جغرافیه هغه علم دی کوم چې د انسان او طبیعي چاپریال ترمنځ متقابلې اغیزې تر څېړنې لاندې نیسي. خوږه ګلالیز د کون کوس هم د لوس په دې برخه کې موږ تاسو د زمکي د کوري شکل په حق له بحث لرو. ولو چې آیا زمکه کوروي شکل لري او کنه، شاید ممکن تاسو په ذهن کې کله داسې سوال وګرځي چې آیا زمکه کوروي شکل لري او کنه. زمکه چې د خپل درنوز د کون کو زمکه د لمریز نظام له سیارو له جملو څخه ده چې کابو کوروي شکل لري. تاسو ټول خو پوهیږئ لمریز نظام سیاري نه دانی دي چې د دوه نو د نورو سیارو له جملو څخه یو هم خپل زمکه ده چې کابو یې هم تقریبا کوروي شکل لري. او د هغو دقیقو څېړنو پر اساس کوم چې ساینس پوهانو سرته رسولي دي، د ځمکې قطبونه لږ ننوتي او د استوا په برخه کې لږ وتلي دي. نو په دې اساس سره موږ او تاسو نسو ویلی چې ځمکه یو بشپړه کوروي شکل دی، بلکې موږ داسې ویلی شو چې ځمکه یو نامنظمي کوروي شکل لري. یو نامنظمه دی، یعنی منظم کوروي شکل نه دی، منظمه ګرد دایره نه ده، یا هم منظمه ګرد کوره نه ده. نو دلته موږ او تاسو داسې ویلی شو چې ځمکه یو بشپړ کوروي شکل نه دی، بلکې یو نامنظم کوروي شکل په څیر سره موږ او تاسو تعریفولی شو، ځکه چې د ځمکې استوایی قطر یې د قطبي قطر په پرتله 20 کیلومتر اوږد دی. یعنی استوایی قطر د قطبي قطر په پرتله سره 20 متر اوږدوالی لري. هوجو درنو زده کوونکو، همدارنګه لکه څنګه چې موږ تاسو پوهیږو، ځمکه په خپل جوړښت کې ډیر زیات شمیر لوړې ژورې سمندرونه، سمندرګي، جهیلونه، خلیجونه او داسې نور زیات شمیر برخې لري چې د هغو په باره کې به ان شاء الله موږ تاسو په راتلونکي درسونو کې معلومات ترلاسه کړو. خو په دې لوست کې موږ تاسو د ځمکې تر ټولو لوړه او تر ټولو بهترینه چې تر ټولو لوړه څوکه ده، د هغې په باره کې معلومات ترلاسه کړو. د ځمکې تر ټولو لوړه څوکه چې د درنو خوږو زده کوونکو د اریوس څوکې په نامه سره یادیږي، چې د اسیا د لوی وچې د همالیا په غرونو کې د هند په شمال کې موقعیت لري. او دغه لوړه څوکه د سمندر له سطحې څخه 8,800 متره لوړوالی لري. هم چې نن درنو خوږو زده کوونکو، د ځمکې تر ټولو ژوره برخه چې د چین په سویل ختیځ کې د آرام سمندر، آرام سمندر چې دی، په دې کې د 1,022 متره د سمندر له سطحې څخه چټه پرته ده، کوم چې د مالاریا د ماریانا ګوادل په نامه سره یادیږي. یعنی تر ټولو لوړه څوکه چې د هغه خپل د اریوس څوکې په نامه سره یادیږي، او تر ټولو زیاته چټه څوکه چې د ځمکې د سطحې څخه ډیره زیاته چټه پرته ده، هغه په خپل د ماریانا ګوادل په نامه سره یادیږي. کچیرې تاسو ټول درنه زده کوونکي په کتاب کې دغه کوم شکل ته متوجه اوسئ، تاسو کولی شئ د دغه ځمکې د کوروي شکل کومه نقشه چې د دغه لار څخه تاسو کولی شئ د ځمکې تر ټولو لوړه څوکه او تر ټولو چټه څوکه پیدا کړئ. خوږو درنو زده کوونکو، همدارنګه د نن ورځې په لوست کې استوا کرښه او اقلیمي سیمې ولولو. ولو چې استوا کرښه څه ته وایي او د استوا کرښه څخه زموږ تاسو هدف څه دی؟ خوږو درنو زده کوونکو، په لاندې او اسانه ډول سره تعریف وکړو چې استوا کرښه څه ته وایي. استوا کرښه په خپل لوی پرځي دایره ده چې د ځمکې کرایه پر دوو مساوي یا هم برابرو برخو باندې ویشل ده، او د طول البلد پر دایرو او محور باندې عمود پرته ده، یا هم عمود ده. او دا ځمکه تکشیر تاسو دغه د کتاب شکل ته متوجه اوسئ، موږ یو کوروي شکل لرو چې په دغه کوروي شکل کې په عمود ډول سره کوم خط چې دی، دغه ځمکه یې پر دوو برابرو برخو باندې تقسیم کړې ده، چې یوې برخې ته موږ او تاسو شمالي نیمه کره وایي، او بلې برخې ته موږ او تاسو جنوبي نیمه کره وایي. همچنان تاسو په شکل کې د سرطان خط لیدلی شئ، او همچنان د دې ترڅنګ د جدي خط تاسو لیدلی شئ. رازو خوجوز د کونکو د سرطان کرشه په باره کې معلومات ترلاسه کوو چې د سرطان کرشه کوم ډول کرشه ده. خوجو که درمونو زده کونکو د سرطان کرشه په خپله د اوري د لومړي نیټې څخه وروسته د لمر وړانګې په کرار کرار شکل سره یا هم په ورو ورو ډول سره د شمالي ارض البلدونو پر لور باندې عمود لګېږي. کله چې دغه وړانګې عمود ډول سره وارد شولې تر څو چې د سرطان په لومړۍ نیټه باندې د شمالي ارض البلدونو دغه درویش درجو باندې عمود دغه وړانګې ولګېږي، نو له دې څخه دغه ارض البلدونه د سرطان د دایرې یا هم د ټراپیک آف کینسر په نامه سره یاد شوي دي. او په دې وخت کې د شمالي نیمه کره دوبی یا هم د دوبی لمریز انقلاب رامنځته کړي. کله چې دا وړانګې پر ارض البلدونه باندې وارد شي، نو په دا وخت کې په شمالي نیمه کره کې دوبی رامنځته کیږي چې دغه پخپل د دوبی لمریز انقلاب په نامه سره یادیږي. همچنان درنو خوږو زده کوونکو د جدي کرشه په حق له معلومات ول. د جدي کرشه عموما د تلي له لومړي نیټې څخه وروسته د لمر وړانګې د استوا په دایره باندې د جنوب پر لور باندې عمود لګیږي. یعنی کله چې د جدي لومړي نیټه پیسې د دې څخه وروسته د لمر وړانګې د استوا د دایرې پر جنوب پر لور باندې د جنوب یا هم لویدیځ پر لور باندې چشکیږي، دغه وړانګې واردېږي تر څو د جدي په لومړۍ نیټه د جنوب ارض البلدونه یو پر دوه درویش درجو باندې عمود ولګېږي. نو له دې کبله څخه دا ارض البلدونه د جدي د دایرې یا هم د ټرافیک اپ کیپریکون په نامه سره یادې شوي دي. او د جنوبي نیمه کرې دوبی وي، نو په دا وخت کې په جنوبي نیمه کرې کې چې شمایسته کیږي دوبی رامایسته کیږي. او د جدي له لومړۍ نیټې څخه وروسته د لمر وړانګې بیرته د استوا خواته حرکت کوي، یعنی بیرته د چشکیږي خپل حالت ته تغیر ورکوي. نو د درې میاشتو په اوږدو کې، یعنی د ورځې د لومړۍ څخه بیا د استوا پر کشه باندې د چشکیږي عمود لګیږي. په عمود ډول سره د دغه وړانګې ورته وي. همچنان درنو خوږو زده کوونکو، موږ تاسو نن ورځ لوست کې د مدرین سیمې په حقله لولو. درنو خوږو زده کوونکو، دا ډیر ساده او آسان دي. تاسو همیشه دا یو خبره په خپل ذهن کې په یاد وساتئ، د جدي او د سرطان پر کشو باندې د لمر وړانګې چې دي عموما یو یو ځل واردېږي، خو پر نورو ارض البلدونو چې کوم چې د سرطان او جدي د دایرو ترمنځ موقعیت ولري، پر دغو ساحو باندې همیشه پر دغو ارض البلدونو باندې عموما د لمر وړانګې دوه دوه ځله واردېږي. کله چې دوه دوه ځله عمود ولګېږي، نو دغه سیمې د استوایی مدرنینو په نامه سره یادېږي. یعنی کله چې دا وړانګې دوه ځله پر دې باندې واردې شي، نو دا سیمې د استوایی مدرنینو په نامه سره یادېږي. تاسو کولی شئ په کتاب کې شکل ته متوجه اوسئ، تاسو استوایی د مدرن سیمې په اسانه ډول سره پیدا کولی شئ. یعنی هغه سیمې چې د سرطان او جدي ترمنځ موقعیت لري او د لمر وړانګې دوه ځله ور باندې عمود لګېږي، د استوایی مدرنینو په نامه سره یادېږي. همچنان درنو خوږو زده کوونکو، د نن ورځې په لوست کې متعددې سیمې او سړې او بادري سیمې دي. لومړی متعددې سیمې کوم سیمې ته ویل کیږي؟ خوږو ګلالي زده کوونکو، همیشه دا په یاد ولري، متعددې سیمې هغه سیمې ته ویل کیږي کوم چې نه هوا ډېره یخه وي او نه هم هوا ډېره زیاته توده اوسیږي. نو دغه سیمو ته متعددې سیمې ویل کیږي. او دا سیمې چې دي په خپل په شمالي او جنوبي نیمه کرو کې د ارض البلد د یو پر دوه درویش درجو او یو پر دوه شپږ شپږ درجو ترمنځ پرتې دي، چې هوا یې ډېره زیاته متعدله، نه ګرمه او نه هم یخه ده. او همچنان سړې او بدري سیمې چې دي په دواړو نیمو کرو کې موقعیت لري، چې یو پر دوه شپږ شپږ درجو او نیمه درجو په منځ کې هوا ډېره زیاته سړه وي، چې دغه سیمې د بادر یا هم یخچالي سیمو په نامه سره یادېږي، چې هوا یې ډېره زیاته یخه وي او د انسان ساړه پکې کیږي یا هم انسان ډېر زیات د یخ احساس کوي. نو خوږو ګلالي زده کوونکو، هیله من دیم چې تر دې دم پرې پوسیو اوسېږي او د نن ورځې د لوست په هکله مو بشپړ معلومات ترلاسه کړي وي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو. په دې برخه کې هم د پوښتنو برخه ده. تاسو ټول درنه زده کوونکي، هم دا پوښتنې به په خپلو کتابچو کې لیکئ او وروسته د هغه څخه به یې ځوابونه ورته وایست. لومړی درنه زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې کارخانګي یا هم پوښتنو برخه چې ده، لومړی سوال چې دی، د استوا کرشه څه ده؟ دویم، د لمر وړانګې څه وخت د استوا پر کرشه باندې عمود لګېږي؟ دریم، د جدي کرشه په کومه سیمه کې ده؟ څلورم سوال، د سرطان دایره ولې د سرطان د دایرې په نامه یادوي؟ نور نو درنو زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته ورسېدی. هیله من دیم یو څه مو زده کړی وي. تر بل درس پورې چې ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه نیک هلاوی احترامات می قبول کئ قدر منو خوږه زکان کو زبرشتان غفار یو سره به هم تاسو ټول ته شرق لاس پم دنن برزی درس موضوع ته هلمند یم چې تاسو ټول درنه خوږه زکان کو برته روغ جوړو صحتمند او سړي او د صحت جمع پم پتنوي درنه غلری زکان کو لکه سره چې زمرو تاسو دنن برزی درس مضمون ده وون ټولګي جغرافي مضمون دی دویم لوستین هلمند یم چې تاسو ټول درنه خوږه زکان کی د لوستر پای پر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي خوشحال کله لیست کن کو مکه لدین چې تاسو لوست پېل کړم تاسو ټول درنو ځکون کو نه هیل لرم ترسو د لوست پېل په شبو کې خپل ځانو سره خپل کتاب کتابچه او قلم ولري ترسو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې خپل ځانو سره نوٹ کړئ نو خوشحال کله لیست کن کو راز تاسو د لوست پر نور باندې زموږ تاسو د نن ورځې دویم لوست شمالي او سویډي نیمکره ده کتاب صفه لې ولسمې څخه پېل به تر بیا لسمې سپی پرې خوشحال کله درمن ځکون کو زموږ تاسو د نن ورځې درسي اهداف یا هماغه موضوعګان چې نن ورځ به موږ تاسو باندې بحث ولرو عبارت دي نمړې شمالي او سویلي نیمکره دویم د ځمکې شمالي او سویلي قطبونه دریم ارض البلدونه او طول البلدونه دا هغه درې مهمه موضوعګان دي چې نن ورځ به موږ تاسو باندې بحث ولرو او اړوند به بشپړ معلومات ترلاسه کړو نو درنو ګلالي زکون کو تاسو د ټولو د توجه په هیله خوښ د کونکو راسو د لوس پپیل په شیبو کې مرتا سو لمړی شمالي او سیملی نیمکوري پیښینو چې شمالي او سیملی نیمکوري ستوي او لدې څخه مرستا سو هدف سدي خوښ درنو د کونکو اي په هیڅ چیز مرګران هیواد افغانستان په کوم نیمکوري کې موقعیت لري او چیرته دی کچیر مرتا سو درنو د کونکو د زمکي نیمکوري دغه جوړښت ته متوجي او سې جو هغه ته په زیر سره وګورو نو مرتا سو کولای سو چې دا وګورو چې زمکي کورا چې د خپل د استواره کښ په واسطه سره دو برابر برخه باندې ویشل شوې ده چې دغه استوا کشه د ارض البلدونو مبدا یا هم مرکز بلل شوې ده دغه ارض البلدونو د صفر درجه چې دی د خپل د ارض البلد نیوی درجه په شمالي نیمکره کې موقعیت لري او د ارض البلد نیوی نوري درجه په سویلي یا هم جنوبي نیمکره کې موقعیت لري خو ژو درنو ځکون کو پلانډ او خلاصن دا ور سره کچیر مرتاس وایو په شمالي نیمکره کې شمالي امریکا شامل ده مرکزی امریکا د اروپا لوی ټولو لوی وچه د اسیا او افریقا زیاته برخې په شمالي نیمکره کې موقعیت لري یعنی دغه هغه ټولو برخې چې په شمالي نیمکره کې موقعیت لري هغه عبارت دي له شمالي امریکا څخه مرکزی امریکا څخه د اروپا ټولو لوی وچه د اسیا او افریقا زیاته وچه برخې همدارنګ درنو خو ځکه کون کولمړنی انسانانو او لمړنی لرغونو مدنیتونو هم په همدغه لوی وچه کې وعده کړي وو په همدغه لوی وچه کې ژوند سرتره وی همدارنګ درنو خوشوز د کونکو کچیر مو تاسو سویلی نیمکره ته نظر واچو سویلی نیمکره ته فکر وکړو په سویلی نیمکره کې یوازې استرالیا سویلی افریقا سویلی امریکا زیاتې برخې چې دي د انټارکټیکا برخې دي چې په دې ځای کې موقعیت لري همدارنګ د دې ترڅنګ سمندرونو برخه هم ډیره زیاته په دې کې موجوده ده چې د جنوبي نیمکره په نامه سره دي د سمندرونو له مثالون څخه کچیر مو تاسو وایو درنو کونکو هغه په خپل د هند سمندر د ایران سمندر ته برخه سویلی کنګل سمندر او د اطلس سمندر سویلی برخه په سویلی نیمکره کې موقعیت لري چې د دې د برخو څخه شمیرل کیږي او هم ترنګ درنو خو ځکون کو سویلی نیمکره د هوا حالت سمندري ته ورته دي یعنی د دې د هوا حالت چې ډیر زیاته برخه چې د اوبو څخه ډکه او ډیر زیاته برخه سمندرونو نیولې ده او د دې ترڅنګ د شمالي نیمکره چې د خپل کابو د هوا حالت چې دی وچ دی ځکه زیاته برخه چې وچینه ولیده نو د نړۍ ډیر زیات شمیر وګړي چې دی هغه په خپل په شمالي نیمکره کې ژوند کوي درنو خو ځکه کونکو کې چې تاسو په کتاب کې خپل انزور ته متوجي اوسئ چې دلته موږ تاسو یو منظمه کورال روچې په دې منظمه کوره کې موږ تاسو زمکه پر دوه برابر برخو باندې د استوا حد په واسطه سره ویشل دي چې وی برخې ته موږ تاسو شمالي نیمکره وایو او بلې برخې ته موږ تاسو جنوبي نیمکره وایو جنوبي نیمکره په خپل په ابي رنگ سره په نشه سوي دي چې ابي رنگ په خپل د اوبو په معنا سره دي او شمالي نیمکره چې د پخپل په زرغون رنگ او زیړ رنگ سره په نشه سوي ده نو تاسو کولی شئ چې په وځي ډول سره د شکل لاري څخه شمالي نیمکره او جنوبي نیمکره وپیژنئ همدارنګه درنو خوږ زده کوونکو موږ تاسو په نن ورځ لوست کې د ځمکې شمالي او سویلي قطبونه پیژنو چې د ځمکې شمالي او سویلي قطبونه څه ته وایي او له دې څخه زموږ تاسو هدف څه دي. خوږ درنو زده کوونکو، آیا پوهیږئ نړۍ په کومه برخه کې شپږ میاشتې شپه وي او شپږ میاشتې ورځ وي؟ نن ورځ به موږ تاسو د دې سوال په باره کې معلومات ترلاسه کړو. که چیرې درنو زده کوونکو موږ تاسو د ځمکې کروي شکل ته په دقت سره وګورو، نو د دې څخه موږ تاسو ته ټول معلومیږي چې د ځمکه په خپله د استواره کښې په واسطه سره ځمکه له ختیځ نه لویدیځ ته پر دوو برابرو برخو باندې تقسیم شوې ده، چې شمالي برخې ته موږ او تاسو مخکې هم یادونه وکړله چې شمالي برخې ته موږ او تاسو شمالي نیمه کره وایو او جنوبي برخې ته موږ او تاسو جنوبي نیمه کره وایو، چې دا د استوا کرښه د عرض البلدونو د صفر د درجې په نامه سره یادیږي. نو نوي درجې په شمال کې او نوي درجې د ځمکې په سویل کې موقعیت لري. نو دغه نوي درجې چې دي دغه درجې چې دي د عرض البلدونو پای د ځمکې د قطبونو وروستۍ برخې تشکیلوي، چې دغه د ځمکې د قطبونو په وروستۍ برخو په نامه سره یادیږي. موږ تاسو کولی شو په کتاب کې د شکل څخه استفاده وکړو، د دغه شکل په واسطه سره موږ تاسو کولی شو چې د ځمکې شمالي او سویلي قطبونه وپیژنو، چې شمالي قطبونه په خپله په نوي درجو کې موقعیت لري او سویلي قطبونه هم په نوي درجو کې موقعیت لري. همدارنګه درنو زده کوونکو، شمالي او جنوبي قطبونه پیژنو، چې شمالي قطبونه څه ته ویل کیږي او جنوبي قطبونه څه ته ویل کیږي. درنو خوږو زده کوونکو، شمالي قطبونه په شمالي محور د محور وروستنی نقطې څخه عبارت دي، چې دا په خپله د عرض البلدونه د شمالي نوي درجې دي، او همدارنګه سویلي قطبونه یې د ځمکې په سویل په محور کې د وروستۍ نیټې کې چې د عرض البلد یې سویلي نوي درجې دي یا هم جنوبي نوي درجې دي. د دې کبله څخه دغه عرض البلدونه د صفر درجه د استوا کښې د اوږدوالي څخه زیات دي، چې په همدې عمل څخه موږ او تاسو ټوله داسې ویلی سو چې دغه عرض البلدونه چې دي د ځمکې سویلي نیمه درجه سویلي نیمه قطبونه یې موږ ته په نښه کړي دي او د ځمکې جنوبي نیمه قطبونه یې موږ او تاسو تشریح کړي دي په نښه کړي. همدارنګه درنو زده کوونکو، موږ تاسو د نن ورځې په لوست کې د ارکتیک دایره لولو، چې د ارکتیک دایره عبارت له څه څخه ده او د ارکتیک دایره په کومو عرض البلدونو کې موقعیت لري. خوږو درنو زده کوونکو، د ارکتیک دایرې ته موږ تاسو شمالي قطب دایره هم ویلی سو، چې یو نوم یې په خپله شمالي قطب دایره ده او بل یې هم د ارکتیک دایرې په نامه سره یادیږي، چې دغه د شمالي عرض البلدونو یو پر دوه شپږ شپېته درجو کې موقعیت لري. او همدارنګه د دې تر څنګ د انتارکتیک دایره لولو، چې د انتارکتیک دایره په خپله د جنوبي قطب دایرې یا هم د سویلي قطب دایرې په نامه سره یادیږي، چې د سویلي عرض البلدونو یو پر دوه شپږ شپېته درجو کې موقعیت لري. ترنو خوږو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې موږ تاسو د ځمکې محور څخه لولو، چې د ځمکې محور څه ته وایي او له دې څخه زموږ تاسو هدف څه دی. ترنو زده کوونکو، که چیرې موږ تاسو د شمالي قطب او وروستۍ نقطه د سویلي قطب له وروستۍ نقطې سره ونښلوو، هغوی دواړې نقطې یو د بل سره یوځای کړو، نو دا هغه کرښې چې دا دوه ټکي یو د بل سره یوځای کوي د محور په نامه سره یادیږي. محور شمالي پای د شمالي قطب په نامه سره یادیږي او محور سویلي پای چې په خپل د سویلي قطب په نامه سره یاد شوی، یعنی دغه دوه کرښې چې شمالي او سویلي قطبونه یو د بل سره نښلوي، دغه دوه کرښې یو د شمالي محور پای چې دی په خپل د شمالي قطب په نامه سره یادیږي او سویلي د محور پای چې دی په خپل د سویلي قطب په نامه سره یادیږي. او همدارنګه جغرافیایي شمالي قطب د قطب ستوري پر لور چې دی، دا په خپل د ځمکې د محور ته چې له عمود حالت څخه ښي لور ته څرګندېږي، دا یو پر دوه درویش درجو په زاویه اعلان ورکړی دی، چې د جغرافي شمال قطب د قطبي ستوري پر لور باندې د قطب ستوري موقعیت د بي اکبر سره موازي په شنه اسمان کې موږ تاسو کولای شو چې د هغه خوا څخه د دې لوري یا هم طرفونه وټاکو، یا هم د دې موقعیت موږ تاسو خپلو ځانو ته د دې په واسطه سره معلومولی شو. همدارنګه درنو خوږو زده کوونکو، عرض البلدونه پیژنو، چې عرض البلد څه ته وایي. اشه تاسو په خپل وخت په موده کې تاسو شاید عرض البلدونو په باره کې اوریدلي. عرض البلدونو موضوع چې ډیره ساده او اسانه ده، په خپله عرض البلدونه چې دي درنو خوږو زده کوونکو، که چیرې یو وخت ستاسو په ذهن کې دا سوال ګرځېدلی، یا هم دا سوال زه ستاسو څخه کوم، ایا پوهیږئ چې عرض البلدونه دایرې څه شي دي او څه اهمیت لري؟ کله مو هم د دې اړوند فکر کړی دی؟ راځو درنو زده کوونکو، عرض البلدونه پیژنو چې څه ته وایي او د دې اهمیت په یو نقشه کې څه دی. عرض البلدونه دایرې ته موازی دایری هم ویل کیږي، یعنی په موازی شکل سره دایری دي. کو دغه دایری چې په خپل د استوا کشي دي، چې دغه کشي یو د بل سره موازی دي او د نقشې پر مجسمی کړی پر مخمنډي په معلومدار توګه سره لیدل کیږي. او ارض البلدونه هغه دایرو ته ویل کیږي چې د استوا له کشي سره موازی د ختیځ لویدیځ لوري ولري، هم ختیځ لوري ولري او هم لویدیځ لوري ولري. نو دې ته موږ او تاسو چې ویلی سو ارض البلدونه ویلی سو. همدارنګه یو له بل سره دوی د ټول بلات پر دایرو باندې عمود پراته دي، یعنی په عمود شکل سره دی په اتل بلات باندې واردې دي. همدارنګه ارض البلدونه چې دي د نیوي درجو په شمالي نیمه کره کې او ارض البلدونه نیوي درجه په جنوبي نیمه کره کې موقعیت لري، یعنی موږ چې زمکه پر دوه برابر برخو باندې ویشل ده چې یو په خپل شمالي نیمه کره ده او بل جنوبي نیمه کره ده. نو دغه ارض البلدونه چې دي په چې یو منظمه دایره چې زموږ راستاسو ده دریس او شپته درجه ده، یعنی یو منظمه کور از مرستاسو دریس او شپته ده. خو دغه ارض البلدونه چې دی په خپل شمالي نیمه کره کې دی، یو شمالي نیمه کره کې په نیوي درجو کې موقعیت لري او په بل شمالي نیمه کره کې په نیوي درجو باندې موقعیت لري. نو ارض البلدونه لږی دایره ته د استوا کشه ویل کیږي چې د ځمکې کره پر دوه مساوي برخو باندې ویشل ده چې شمالي نیمه کره او جنوبي نیمه کره څخه عبارت دي. او دغه ارض البلدونه تر ټولو ډیره کوچنی دایره د شمالي او جنوبي وی دایری دی چې اوږدوالی یې صفر ته رسیږي او صفر سره مساوي دی. همدارنګه درنو خوږه زده کوونکو د لوست په دې برخه کې موږ تاسو ټول بلدونه پیژنو چې ټول بلد څه ته وایي او د ټول بلد څخه موږ تاسو هدف څه دی. خوږه وګورئ زده کوونکو ټول بلدونه چې دي د جغرافي نقشې پر مخ باندې داسې کشي موږ تاسو لیدلې سو چې هغه د هغه په وسیله سره موږ تاسو په نقشې باندې د ځمکې پر مخ هر ډول نقطه چې موږ تاسو وغوړو هغه موږ تاسو کولای سو پیدا کړو. دغه کشي د ټول بلد او ارض البلد کشي دي چې د جغرافي وضعیت کیمیاتو په نامه سره یادې سوي دي. همدارنګه ټول بلدونه چې دي درنو زده کوونکو ټول بلدونه هر درجه چې د شپته د دکو او هر د کیخه په شپته سنیو باندې ویشل کیږي. دغه د کیکی چې موږ تاسو داس وو ویشو د ټول بلد کشي په یوازې توګه سره د نړۍ په بیره بیلو ځایونو کې د وخت او پیر موږ تاسو ته پنښ کیږي. نو په نقشه کې ټول بلد او ځل بلد د کشي تقادو یو ځای موقعیت موږ تاسو ته سرګند کوي. نو د دې څخه موږ تاسو په ملمدار توګه سره زده کولای شو چې په خپل ټول بلد هر درجه چې د شپته د دکو او هر د دکای په شپته سنیو باندې ویشت سوی ده. د دوغه په واسطه سره موږ تاسو کولای شو چې د هر ځای وخت په بیلابیل ځایونو کې موږ تاسو پنښ کړو. نو درنو خوښ زده کوونکو دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست کوم چې موږ تاسو د جغرافي مضمون د ځمکې سیویلی او شمالي برخه و پیژندل، همدارنګه شمالي او سیویلی قطبونه مو پیژندل، ارض البلدونه مو پیژندل او طول البلدونه مو پیژندل. اوس هم درنو زده کوونکو د لوست راتلونکي برخه ته راځو چې په دې برخه کې موږ تاسو درې پوښتنې لرو. دغه درې پوښتنې به تاسو ټول درنه زده کوونکو په خپل کتابچو کې لزانو سره لیکئ او وروسته به هرې پوښتنې ته ځواب وایست. زموږ تاسو د نن ورځې لوست لومړۍ پوښتنه چې د شمالي قطب د ارض البلد په کومه درجه کې موقعیت لري یا هم پروت دی. دویمه پوښتنه، سیویلی قطب د ځمکې په کومه برخه کې موقعیت لري. دریم پوښتنه، د قطب ستوري د ځمکې د کومې برخې پر لور باندې دي. دا هغه درې پوښتنې دي چې تاسو ټول درنه خوښ زده کوونکي به هم دغه درو پوښتنو ته ځواب وایست او وروسته د هغه څخه به په خپلو کتابچو کې لیکئ. نور نو درنه زده کوونکو زموږ تاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله من دیم چې یو زده کړي وو اوسېږي او په یو څه باندې پوه سي اوسېږي. تر بل داسې درس پرې چې زه تاسو په درنه حضور کې حاضرېږم. د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
ازادي او اوریدونکو
جوړونکی اسد الله الدین.
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې اونۍ کې اوریدونکو پر بیلابیلو مسلو پیغامونه راته پریخي. زینو اوریدونکو په خپل سیمو کې د لارو سړکونو د خرابوالي شکایت کړي دی او له اړوندو ادارو غوښتي چې لارې سړکونو ورته جوړ کړي. زینو افغانانو چې له پاکستان څخه راستانه شوي دي ویلي دي چې هیڅ ډول ملاتړ نه کیږي او وایي چې مرستو ته پته مدي. دا او نور پیغامونه په دې خبرونه کې راټول شوې دي. د خبرونه په پاته برخه کې د ورکوښوي ځانو د پروګرام لاندې برخه هم له یاده مباسي پایل ستاسو په پیغامونو کو.
سلام علیکم. څنګه ورو رشه جوړه په خیر دی بیت سم د کورو کې راته الله دې وکړو جوړه الله دې خوشاله. نو کتم له د ماجور وضعیت سخت خراب دي. نو ډېر مشکلات سره مخ دي. نو دلته به یو نیم خلک دا پروسه کې وځي د خوراکي توکي د مرستي حساب کتاب دوی تر ته حساب په سمو نو غوښ دا باندې سودی کې دای سند نور سخت مشکلات سره مخ سي. بیا زم خپل کلی کې مثال دسي عزیزان قربان د ډیر سخت ستونزو سره مخ دي چې ولي روزګار نسته به خي حساب کتاب چپه دی په افغانستان کې مزدوري نسته حساب کتاب نسته کیوت کاروبار نسته نن دی دا او دوی خبر ده به د پاکستان څخه کوم خلک راغلي دی غو چې تل ترور سشتمنی وغاله ته پاتس و بیا چې دلته رااله د وینو سر مسته چا سره کړې چا سره نه کړې هغه چې شتمنی وغه په کورو باندې مصرف کړ چې مثال همزه کا واخه یا کور پر جوړ کړ نو ځانونه په شکل طرزدار کړ. دلته د وطن وضعیت داسې دی چې کار روزګار شي نه سپک شي. نو دلته دوی په دې چې ګیری چې په ورځ 100 روپۍ دی ته پاتې 100 افغانۍ دوی دومره خوشاله چې بیخي به انتها خوشاله. نو دلته چې اوس ارمان دا دی چې تاسو انجنیران مرته راستولي وای یا آیاتان مرستولی وای ما بل داخله ګور شوولې کورونا به مرشولی وای تاسو به خپل سترګو لیدلی وای تاسو څنګه حساب دی. بیا دل چې ځینې خلک ډیر زموږ په کلی کې خپل استه چې زمزکی استه او ناکارم زکی دی چې په وبو پښ کې ولاړ دی پول دمونه دی دمزه فصل نه کوي فصل هم نه کوي. نو دمزه کې دوی د کم غټ مصرف لري چې یو جریم زکه دوی سمایي تقریبا 3 لک 4 لک افغاني مصرف ځنی کوي. نو دومره واس دوی لري نه یک کیریان پات دي څوک کیران ته بیرته وګرځیدل څوک پاکستان ته لاړه څوک بل ځای ته لاړه.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. جما دا پیغام تر ازادي رادیو پوری ورسی د غزنی دی ولایت دی اکټي ولسوالي څخه تاسو ته پیغام پریدم. نو کو باید ستاسو د دې پیغام در سره خبر کړم. موږ له پاکستان څخه مهاجر راغلي یو تر سپور له موږ څخه هیڅ ډول همکاري نه ده سوي. د تاسو څخه وختنه د دې موږ باید سي د موږ دا پیغام تر ټولو چارواکو پورې ورسوي او له موږ سره هیڅ ډول همکاري تر اوسه پورې نه ده سوي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
سلامونه د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته. مو پیغام سوتو د ایران هیواد یز ولایت څخه. نو دلته چې کوم افغان مهاجرینو ته پاسپورتونه تمدیدیږي یا پاسپورتو کوم تمدید شي ده یا کوم کاروبار سره روان ده په دې کې مو سر ډیر زور زیاتای پروبې ځان سره کیږي او ډیر انتظار په مو باندې دی. بیا چې هله ورسو 300 نفر ته اضافه پاسپورتونه نه تمدیدي خلکو ته خوشکی کوي او ډیر دغه کوي د چارواکو څخه دا غوښتنه ده د ازادي رادیو کارکونکو څخه چې دا د مخ خبرونه او چارواکو ته ورسوي او چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې دا یو د مو یو بس خاص وو کې مو یو ډیر به سرپرست یو ډیر به عزت یو یعنی مو سره ډیر برخورد کی په دفترو کې دا پیغام شیر سينو ډیر ښه یو نام وساته. والسلام.
السلام علیکم د آزاد رادیو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه کوم. خو د یک سرور جوړه خوشاله به نو افغانونه پکتیکانه دلته ورور کومې پرخنایت سکریسته دي ډیر ډیر خلک لري پرتو سیمو کې د نو مرکز ته رسیدګې نشي کولای. نو شهر کوم د ایله د صدا دفتر نه دا کوم د تذکرو کوم دفتر نه ستیاغ ول سوالو ته انتقال کې ډیر پرتی سیمې د لولو مرکز لري د مرکز تر ټول رسیدګي نشي کولای یو څو یا سوري ورسیم په یو ورځ په دوه ورځې کې کار نه خلاصيږي. نو ډیر غریبان په ټولو کې شپې ورته کوي مصرف پیرا دي ولاد وکړي دا دفترونه ول سوالو ته هم راسي ځکه چې ټول خو رسیدګي ورک مرکز ته نشي کولی، خلک لرې پرتو سیمو کې پراته دي. الله دې وکړي چارواکي ته ورته پام وکړي، په خاص توګه د خیرکوټ ولسوالۍ ته چې باید دفتر راشي، ځکه چې غټه ولسوالۍ ده، ډېر کلي پراته دي ورته، نو ټول خو مرکز ته رسیدګي نشي کولی. هلته بیا په یوه ورځ کې کار خلاصېږي هم نه.
زه د ګیزو د ولسوالۍ څخه د روزګان د ولایت خبره کوم. دا زموږ تذکیري چې دي چې ورسو وینې دي تیار شوي، 1000 افغانۍ 2000 افغانۍ غواړي. د مسلمانانو څخه د مسلمانانو شکې درې ورځې په لږ ګرځولي، څلور ورځې په لږ ګرځولي. د یوې سړي نوم غلط یا چپای، یا د پلار نوم چپای، یا هکس دي دغه سوي. بالله خو دغه مجاهدین چې دي وروره اضافه روپۍ غواړي. بالله خلک یې ډېر ستړي کړي دي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزاد رادیو ته زما دغه پیغام دی چې کم دا مشران چې دي لکه دغه کار مسولیت وو د دې خاک امیرتوب پر غاړه باندې دی. موږ د لوړې خوا وبو وچې دي، وبو نه لرو، کښتونه د تاریاکو باندې باندې، نو باید په وبو یا په یو داسې بدله لاره باندې سر وګرځو وسې چې هغه دا خلک سره راټول شي، پر هغه ځاګو باندې میش پاته شي. کډې ځینې تللې دي، داسې ځایونه شته چې تور پاته دي، سړک مو خراب دی، سړک مو جوړ نه دی. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه سمیع الله سیلاب د هلمند ولایت د خانشین ولسوالۍ څخه خبر کوم. زموږ په ولسوالۍ کې د مخابراتو شبکې ډېر سختې کمزورې دي، سم فعالیت نه لري، کار نه کوي. موږ د مخابراتو شبکو سره د هیلو دا غوښتنه لرو چې زموږ ولسوالۍ ته انتنان راوي، خاص بیا د بي سیم شبکې څخه. فعالیت یې ډېر سخت کمزورې دي. په ټوټه ولسوالۍ کې دوه دانې انتنان شتون لري، چې یوه دانه په ولسوالۍ کې ده، یو دانه د کلیسوس په مینه کې ده. موږ هیله دغه ده چې زموږ ولسوالۍ ته نور انتنان راوي او زموږ نیټ راکوي کې. نو خلک ډېر سخت ورسره په ستونزه کې دي، او زموږ دغه د پیسیم شرکت څخه دا هیله ده چې نور انتنان راوي زموږ ولسوالۍ ته.
السلام علیکم. د ازادي راډیو کارکوونکو ته، همکاران ته سلامونه وړاندې کوم. دلته د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ دلته د روشن سیمیکاټان د ډیر سور څخه د روشن سیمیکاټ کار کوي، لیکن خاده نسته، خاده ډیر آزاد ده. نو زما دا غوښتنه ده چې تر لوړو چارواکو چې دا زما غږ ورسیږي چې دلته د روشن خاده ودري، او د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ د مسلم آباد په کلي کې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د هلمند ولایت مرجو ولسوالۍ څخه صبرګل سالار دغه پیغام پرېږدم چې زموږ په منطقه کې مخابراتي شبکې کار نه کوي. څو واره میسیجان استول دي رادیوګیانو ته چې زموږ پیغام درسره نشر کوي، زموږ منطقې ته د یو دانه خده راوي. وسلام په احترام.
بلی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه عبدالحلیم افغان یم، د هلمند ولایت نادعلي ولسوالۍ څخه مې تماس نیولی دی. زما آواز درسره نشر کوي په دغه رسنیو کې. زموږ خوا ته مخابراتي شبکې هیڅ کار نه کوي. هلمند ولایت نادعلي ولسوالۍ د شورا او د میدان و بغل ته دا زموږ پیغام تر رسنیو او مسؤلینو پورې ورسوي. مننه کوم. سلام علیکم.
سلام علیکم. سیدن داشت نوریم در نگرهار داشت بینگر اولی سوالی تخواه رو رزمون در وقت نچه زمان سرکونه کچه ای بیچه در پاکش مریزانم چه توس پتال ترسو و غنولم خرابیگی زمان در طول و شهر واکو طول در وانه در وقت نچه زمان در سرکونه پاکه که در زیاد مشکلات
دا و پیغامونه چه تاسو آزاده رادیو ترالیگلی و مگه هم خپاره کرل پده هیله چه د مسؤولو چارواکو تر غوګونو ورسېدل وی، هغه ستونزې چې یاد شوې هغه ته حل لارې چارې ولټوي، او کومې سپارښتنې مو چې کړې وي په هغه سپارښتنو باندې عمل وکړي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د آزادی او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د آزادی رادیو د خبری خپرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 2 1 2 1.
وسم راځو د ورکشو وازانو د پروګرام لاندې برخه ته چې دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
سلامونه نیکی هیل احترامات میو منه د ازادې رادیو ټول مینوال ته خاص او ځنګړي سلامونه کوم. همدغه وخت مو په خیر ګډنوال در سره سرتاج ننګرهارې مول ننګرهار ولایت ایما چې د لغمان مرکز نه مدثر په نوم یو ماشوم نادرکه شوی دی، نو که هر چاته معلومات دي د ورورې او بیا د زل همدردۍ را سره په دغه شمارو باندې برخه واخلي. د ورته دوه شمارې وایي ما 0 و 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 اویا نه سو درې نه سو سلور دا چې ماشوم کال کېږي نه درکه شوی نو کورنۍ ورپسې ډېره زیاته خفه ده. په دې هیله چې هر یو ملګري ته په لاس ورغلی وي نو په دغه شمارو دې راسره برخه واخلي. شمارې ورته رسېږي کې بیا هم تکراروم صفر دوه سوه شپږ اتیا شپږ شپېته پنځه پنځوس څلوېښت صفر اووازیا اته نه سوه درې نه سوه څلور افغان شمارم ور تکراروم صفر پورا اووه سوه نه سوه څلور څلوېښت نه سوه یو څلوېښت. په دې هیله چې پیغام را ته بار بار نشر کړي او پیغام مې دې حقیقتمن نشر کړي ډېره مننه. پاکې خو وختونه د الله په امان.
السلام علیکم ستړي مسی جوړ یاست په خیر یاست. عبدالسلام نومېږم. شیدایي څخه مې اړیکې نیولې د هرات ولایت څخه. په دغه نامه الک ورک دی دا زما پیام نشر کوي. عبدالرحمن نومېږي د سخداد زوی دی د ملا سلام لسی دی د هر چا سره چې دی په دغه لمبر دی زموږ سره اړیکې ونیسي. وسلام.
ګران ورور عبدالسلام تاسو خو خپل نوم او د ورکسیوی عزیز نوم اخیستې دي خو د ټلیفون شمیره مو نو ذکر کړي نو زه ستاسو دغه د واتس اپ شمیره چې په کمپیوټر کې مو پیدا کړه ګران اوریدونکو تل ولم 00 درنوي 05 3 4 2 4 8. شمیره یو ځل بیا تکرارم 00 درنوي 05 3 4 2 4 8. ګران اوریدونکو تاسو چې همیشه خپل پیغام ثبتوئ نو لطفا خپل شمیره هم په خپل ذکر کړئ. مننه.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه د ریډیو ټوله کارکونکو اوریدونکو ته سلام علیکم. هیله منم چې ټوله به راته روغ جوړ خوشحالي که وسم چیرې د ورکو عزیزانو خبرونه وي نو زما دا پیغام په شینه شرکې مژ یو دوست ورک دی در لسکاله سوار لسکاله عمر لري کې چیرې ورور په اړه معلومات لري یا د خپل زما ژغ ورز ما سره په دغه شمیره باندې یا اړیکه ټینګه کی او یا دی په واتس اپ باندې میسج راته وکي 0 0 8 2 5 0 0 0 8 2 5 0 0 8 2 5 0. کچیر د زما ژغ خپل اوري او یا بل څوک په اړه معلومات لري زما سره دی یا ژغ پیغام شریک کی او یا دی تماس را سره ونیسی. نو د کور څخه خوشینه وتلې موږ هیڅ په اړه معلومات نه لرو. د هر ډول شانس ستاسو د هیله لرین چې د ازما پیغام نشر کړي د ورکو عزیزانو په خبرونه کې.
ګران وروره سلام. لومړی خو باید وایم چې د ورکو سو عزیزانو خبرونه اوس هم خبريږي خو د پخوا په شان بیل نه ده بلکې د ازادي او اوریدونکو د خبرونه سره یو ځای خبريږي. یعنی دغه خبرونه په دوامه برخه کې تاسو کولای سي د خپل رکوسو عزیزانو او دوستانو په حق له خپل را لېږل سي پیغامونه واوري او بل خبره دا چی تاسو په خپل دغه پیغام کې نه خپل نوم اخستی او نه هم د دغه رکوسوي عزیز نوم او کوم نشانه وایې ده. موږ تاسو پیغام خبر کړ خو به تر به دا وي چې تاسو د سره یو پیغام را ولېږي او په هغه کې خپل نوم او د رکوسوي کس نوم او نشانه هم ذکر کړی. مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوځه صدا ولې د هلمند ولایت مساکله او سوالې خبرې کوم. ما یو ورور دی وکال کې د کورنا درکاسو دی چې وته دی بیا هیڅ معلومات نشته او دا هغه وخت موږ کړو مرجول سوالې کړې مرجول سوالې څه تلې دی یاره که په دغه معلومات لري په دایښ ما زموږ سره څنګه وي 0 2 4 9 8 0 4 و د دنوم اصلي نوم بسم الله جان دی. موږ په خیر محمد ورته ول د صدا ولې او د محمد ولې ورور دی د جنان اکازوی دی.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو نبیولا زبلیل زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ شیګان کلینه خبرې کوم. یو رک دوست لرم هغه هم د زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ شیګان کلی اوسیدونکو محیب الله د عبدالوکیل کاکا زوی تقریبا 15 کال عمر لري. لس کاله مخکې له خپل کوره د مسافرۍ په بهانه د ایران پر لوري خوځېدلی خو په قچیا کې لاره کې له خپلو ملګرو د مریضۍ په خاطر په لاره کې پاتې شوی و او له هغې ورځې تر نن ورځې د محیب الله په اړه معلومات نه لرو. محیب الله میانه قد لري، تور غنم رنګی ځوان د 15 کال عمر لري که هر څوک په اړه معلومات لري لطفا مهرباني دې وکړي له موږ سره دې په همدې واټساپ شمیره اړیکه ونیسي تر څو د ده له غمجنې کورنۍ سره د ده معلومات شریک کړو او د ده د کورنۍ هغه دردمند زړه روغ شي. زموږ د واټساپ ټلیفون شمیره د 0 85 15 80 16 تکرار 0 85 15 80 16 نبی الله زابلی د محیب الله زابلی په لټه.
سلامونه وایم د ازادي راډیو د ورکوسو عزیزانو او دوستانو د خبرونې کارکونکو او ټولو محترم اوریدونکو ته الله دې وکړي چې روغ جوړ بس. یو ځل بیا د واتساپ لیک ته راغلی ستاسو همیشنی اوریدونکي عبدالحد تعلیم د هلمند ولایت څخه. روجان ازمیر یو ملګری دی د خان محمد په نامه باندې دی، د ګل محمد زوی دی، د هلمند ولایت مساکله ولسوالۍ اوسیدونکی دی. دا درې کاله کېږي چې نادره کسوي دی. نو که چیرې خان محمد زما غږ په خپله اوري یا یو بل ملګری د ده په حق باندې معلومات لري، د مهربانۍ د طریقې دې زما سره د ټلیفون پر دغو نمبرو باندې په تماس کې سي. زموږ د ټلیفون نمبر دی 0 8 4 1 2 9 0 4. شمیره یو ځل بیا تکراروم 0 8 4 1 2 9 0 4 او افغان بیسم شمیره ده 0 0 5 3 2 1 3 3 8. شمیره یو ځل بیا تکراروم 0 0 5 3 2 1 3 3 8. خدای دې وکړي چې زموږ پیغام نشر کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د حزادی رادیوی زړه تراتیو رامکاران ته نیکی هلی سلامونه وړاندې کوم. زه عبد الله خلاکی د هلمند ولایت مرکز لشکرګه څخه او د کاری ز صحیح څخه تاسو ته دا پیغام پریږدم. پیغام هم دا سیدی چې د امیر اکا په نامه باندې نومیږي، د 15 کالو دی، 2 کاله کیږي چې د هلمند ولایت د کاری ز سیم څخه نادر کسوی دی. نو که ار ورور ار چاته معلومات د امیر اکا په نامه باندې کورنۍ ډیر پښیشانه ده او کورنۍ ډیر خوابه دي، د ځکه ماشومان تر شا پات سوي دي. نو نه د مړه او نه د ژوند درک ورتستم. نو یله کوم چې ما اخلاقي دا پیغام تر اوریدونکو پورې ورسوي او اوریدونکو ته زه به هم خپل شمیره وامه که د هر چا سره معلومات زما په دغه شمیرو دي زما سره اړیکه ونیسي. 0 0 5 0 9 1 5 2. ځل به هم شمیره درته وام 0 0 5 0 9 1 5 2. نو هله د ازادۍ رادیو سکوم چې زما اخلاقي هم دغه پیغام تر اوریدونکو ورسوي. او سلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادۍ رادیو ټولو درنو او قدرمن اوریدونکو ته سلام. لیک تر غلی اختر محمد خادم د هلمند ولایت واشر ولسوالۍ څخه. زموږ د هلمند واشر ولسوالۍ د سیمه څخه یو ماشوم تقریبا 4 میاشتې کېږي نه درک سوی دی. د دې کورنۍ البته د ماشوم په اړه باندې ماته دا رقم معلومات راکړه.
دغه کشر نفر د 16 کلن عمر یې د ولسو کالو دی او د کریم احمد طیب نومیږي. دا جمله محمد ایساخون مرحوم زوی دی، د هلمند ولایت د واشیر د ولسوالۍ د چاګولي کلی اوسیدونکی دی. نو د دلارام څخه راتلی چاګولي ته پر لارې باندې نادرکه سوی دی، بن 4 میاشتې لا زیاتې پوره سوي دي چې دی نادرکه دی. یو چا سره معلومات و، یو مسلمان سره معلومات و، ګوندې خدای معلومات یې راکړي. الله پاک دې ستاسو وزونه درک خادم صاحب چې کورنۍ خو دونه غمګین ده چې دغه زما ورور دی کاری محمد طيب دازمو را جانه یې دا چې څه ده چې اوس اعصاب په تکلیف باندې اخته څه ده چې دونه دماغ خراب دی چې دیشي څو وار مو ډاکټر ته دیولې ده داخلي پولیسماره هم دغه د خادم صاحب چې پر اوه چې پر پیندن و څلور یو اته اته په پای کې دوه دی اته سو دوه اته په پای کې
نو دا د ورک په اړه باندې معلومات و چې د دوی د کورنۍ یو غړي زموږ سره شریک کړي و نو کچېره تاسو سره وی یا تاسو په دې اړه باندې درک لري نو د ډیری مسلمانۍ مهرباني همدردی لمخې زما یا د دوی کورنۍ سره یا زما سره پر لاندې شمیره اړیکه ونیسي زما د ټلیفون شمیره د 0 1 2 3 4 9 یعنی 0 1 0 1 2 3 2 9 پر دغه شمیره باندې تاسو کولای شئ زموږ سره اړیکه ونیسي نو ښه وخت ښه چارې خدای پامن السلام علیکم
څنګه وشه په خیر جوړ اله دوه ساعته جوړ وسه د نه پرچې ده د شپږ میاشت کې چې ورک ته نمیروالی دی د پلان عبدالوهاب دی د نیکه مې احمد دی د افغانستان د فراه ولایت د کلستان د ولسوالۍ د توت د کلي دی نو د شپږ میاشت کې چې نادرکه ده کې هر چا معلومات وکړي په دغه نمبر دی اړیکه ونیسي 0 1 0 2 3 4 9
سلام علیکم زه د اسماعیل پلار یم د کوچنی اختر درې مورز ولاره غورغوریت د غزنی د ایورک شو ته وشه معلومات نه لرم نو ما څه هیڅ معلومات نه کیږي د اوسو قریب خبر یا خبر ولري کما ته خبر راکی
زما نوم لالجان دی بلبل کوچنی زوی لرم نوم یې عبدالله دی زما کور په نیمروز کې دی
زموږ دغه ګران اوریدونکي خپل د ټلیفون شمیره نه د ذکر کړي خو ما د واتس اپ څخه د دغه ورور شمیره را واخیستله او تاسو ته یې لولم 0 0 2 9 2 8 8 4 4 1 0 شمیره بیا تکراروم 0 0 2 9 2 8 8 4 4 یو و صفر
د ازادي رادیو ټول کارکونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د قندار دولت څخه د تاسو پیغام پیژما چې د بلخ ولایت او د دې دری په ولسوالۍ کې زموږ قریب دی چې حکیم خان نومیږي چې درې بچان لري لکه عبدالله عبدالحمید او عبداللطیف او عبدالله چې و ازما ام سیمپیو د درې کار کې چې شمیره را څخه د سټ څخه وتلی د سیم کارت څخه نو دا اله لرم چې دې کچیر دوی ما خپل ځاګه اوري او حسین عبدالحمید او عبدالله نو د خیر سره د هغه شمیره د ازادي د رادیو د لاري نو دې خپل شمیره پیژما کچیر دوی یا بل څوک نو تقریبا د دې نږدې د پیغام واوري دي نو لوست دی کې تاسو ما سره تماس نیسي او خپل شمیره په هغه پیغام کې پیژما چې څه چې شلاف منو د ازادي رادیو څخه د خوښ لرمه چې دا په یو سوار نشر کې نو شمیره ته اعلانوم 0 1 3 0 5 0 0 8 0 0 0 نو خدای دې وکړي چې دا پیغام د ازادي رادیو د همکارانو لخوا سره نشر شي نو رساس وخت نه نیسمه السلام علیکم با احترام
سلام علیکم د ازادي رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او رساله سلام دا چې زمونږ یو خدای تر رمضان په نامو وزاره او د نن نشل دوی ښکاله مخ کې وتلې د کور او بیا ته درکو پته نه لګي اوس پورې نو که ته معلومات یې په دغه شمیره باندې را سره اړیکه ونیسې 0 1 0 2 0 8 0 0 9 بس د اسلامي او انساني او افغاني مهرباني د وجه نه دي موږ سره اړیکه ونیسې او کل ازادي راډیو د خپرونې نه کوم پیغام پور کړی هم موږ ته ویوي او نن رمضان دی په کوم مزاره دی مجاهدینو وخت کې د مجاهدینو ته تسلیم شوی او بس دا وخت موږ سره شوی و چې موږ خپل کور ته ځنه زم بیرته
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د ورکسو عزیزان او کارکونکو او دونکو څنګه سټولیاس په خیر اس تایر روشان تاتم یو ځانګړی سلام کوم احمد کنداری خبره کوم د هلمند ولایت تګریش ولسوالی سره زمری د کاکازوی ورکسو دی چې د تل سو کلو دی نو تقریبا د لاس کال کیږي د تل سو کلو د شلو کلو پر شاوخوا دی تقریبا د لاست بولس کال کیش ته خپل کور نه ترکه سوې دي د کندهار د باغپول ولسوالی باغپول خو د باغپول په سیمه کې د ومی حوزه په سیمه کې نو د لیته نه ترکه سوې دي د خپل کور سره تر دان نه پوره بیا د مړو د ژوند درک نه دی معلوم سوې نو ما اوس دا پیغام تاسو پرې شوې هر ملګری پیدا کړی معلومات ورته نو زمر سره دې په دغه ټلیفوني شمیرو تماس ونیسي 0 3 0 0 0 سلام د 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
السلام علیکم آزادی راډیو کارکونکو اوریدونکو سلام په دې لکه جوړ بس مننه چې موږ د خبرونه جوړ کړی د زړه د ورکو سوا جزانو د پاره د خبرونه موږ جوړ کړی دا به ښه پندور کار دی مزمز یو دوه سورک دی د مصطفی په نامه د پاره ولایت نارضری ورسالی وسیتون کې دی د پلار نوم یې محبوب شاه کا دی او کار څوک په دې اړه معلومات لري یا د چا لیدلې نو زما سره دې په دې شماره باندې اړیکه ټینګ کړئ د ټلیفون شماره د سوال ما صفر وا صفر څلور دوه اته شپږ صفر څلور دوه شماره یو ځلې بیا وایم صفر وا صفر څلور دوه اته شپږ صفر څلور دوه مننه د خدای په امان.
اوریدونکو په همدې سره دا خبرونه پای ته رسو. یو ځل بیا خپل همکارانو طاهر روخان او اجمل ان څخه مننه کوم چې د پیغامونو پر راټولولو او ترتیبولو کې را سره مرسته کړې وه.
شهیدو تکلونو فریادونا توچ شبا د پښتو وی زبایما هبن کری پښتان زمالا لونا توچ شبا د پښتو وی زبایما هبن کری پښتان زمالا لونا توچ شبا د پښتو وی زبایما کری پگور کی اومی نلی کل دبدو سپتونا دہرمان پلم بو اسوام تیٹن شوام اومی نکڑل مغرورانو تاوز رونا چی زاڑ کی اسیر شوی بول اوچسا ماکلل ماتھا غد اورو زنزی رونا کہا تو فلک نا بڑی پما وکڑی ماجی تڑی دی دا خلقو
لار کوله خو افسوس سیاد نه وات کل وزرونه
ما اسمان دا آزادی تلار استلا خو خونیش کاری می مات کل وزرونه هر خواچی د وفا په تم لاړم فرش وی بودی بولان دی دمونه لاس می چکر د دردمند سر ساتوته
هر یو بیت می د محروم د زړګي خونه شعر باندی وای ایرا دونا شایدی می پدی پوشی چی پخلمی زالی مانو لگولی و مهرونا نوچ جبا دا پشتووی زبایا ماهر بنکری پشتان زمالا لونا